پریچه په ټولو اپلیکیشنونو او ویب سایټونو کې په پراخه پیمانه وکارول شي.
ورزو لاندو خبرونه ته د طالبانو د بهرنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په پا پاکستان کې د یو هلته نن د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره کتلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سیمه ایز امن د خلکو په تګ راتګ کې د اسانتیا پر برابرولو او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې شوې دي. د افغانستان په ختیځ په تیر بیا ننګرهار کې د سیلابونو د راوتلو له امله ګڼو خلکو ته مالی او ځاني تاوان اوښتی دی. د راپورونو له مخې د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور ماشومان تیر ورځ د سیلابونو له کبله مړه شوي او دوه نورې ټپیان شوي دي. اروپایي ټولنه وایي افغانستان د بشري ناورینونو او طبیعي پیښو له نظره له خطر سره مخامخ څلورم هیواد دی. په کانګو افریقایي هیواد کې د سیلابونو او د ځمکې د ښویدنې په پیښو کې د مړو شمیر تر 200 کسانو زیات شوی دی. لږ تر لږه 200 نور کسان ټپیان شوي هم دي. په اغیزمنو شوو سیمو کې د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دی اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالر او ډیر لګښت کړی دی.
خارجان و سره کومک بونی کی پاسانی بنی و مشکل سره دیدی چون دی پول خاوری حاکمیت دوی سره دیدی اندو دوی که اوغوالی رشتیا هم پاسانی سره نسبت مخ کی کلونو تا دمنزو لیشی.
پیابل راپور که بواوری چه داکتران وای پر یو وخت څو ډوله نشه کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
د دېش په خپل ځای کې څه نه چې ما مالاته تر تریاکو تر پودرو تر شیشې پورې.
د ډاکټر فرید بزګر په نوم د معتادینو د درملنې له یو متخصص سره غېدل یو چې د نشه یي موادو په برخه کې څو کتابونه لیکلي دي.
موږ غیر د دینن هغو چې مخدرات او ساکي کار کوي د هغې دپاره ډېر مسلکین اشراط درلودل چې شمېر یې سکونو ته رسېږي.
د عادل زمان په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله د ټولنې په غم او ښادۍ کې برخه نه سم اخیستلی. او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
هلکه ودرېږه. دا د څه شی رابر کړی دي؟
څه شی نشته، د کور سودا ده.
کور سودا خو هر شی کېدای شي، څه شی دي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د سیګار اداره وایي چې امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 150 میلیونو ډالرو ډیرې پیسې لګولې دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په راپور کې راغلي که څه هم امریکا د طالبانو له حکومت سره د نشه یي موادو په برخه کې په مستقیم ډول خپلې مرستې درولې دي، خو دا پیسې په غیر مستقیم ډول د کوکنارو د کښت، د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي او عامه پوهاوي په پروګرامونو کې مصرف شوي دي. تحلیلګران وایي چې له نشه یي موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډ مسولیت دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په درې میاشتني راپور کې راغلي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د ملاتړ پروګرام محدود شوی او دوی اوس په دې برخه کې په غیر مستقیم ډول مرستې کوي. په دې راپور کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د جمهوریت له نسکورېدو سره سم خپلې مستقیمې مرستې ودرولې. خو یوازې له 2023 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې په غیر مستقیم ډول تر دېرش میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د دې پیسو څخه یې څلېرویشت میلیونه ډالره ملګرو ملتونو ته د دې لپاره ورکړي چې د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړي. لس اشاریه درې میلیونه ډالر یې په افغانستان کې د تریاکو د قاچاقو د مخنیوي لپاره مصرف کړي او څلور اشاریه اته میلیونه ډالر یې هم د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د استعمال د زیانونو په برخه کې په عامه پوهاوي لګولي دي. سیګار ویلي چې دا پیسې د طالبانو حکومت ته په مستقیم ډول نه دي ورکول سوي او ډیری پروژې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې او دې سازمان د انکشافي ادارو له لارې عملي سوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې مهمه ده، ځکه د نشه یي موادو د کښت او تولید په اړه ترلاسه سوي شمیرې کولی سي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکو اقداماتو لوری وټاکي. له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي د نشه یي موادو مشترک خطر ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي ډېره سي. ښاغلی ظفر وایي چې پر افغانستان د واکمنۍ ادعا ته په کتو سره د طالبانو حکومت د مسؤلیت لري چې له نشه یي موادو سره د نړیوال امنیت او سولې لپاره د یو لوی خطر په توګه مبارزه وکړي.
خارجان ورسره کومک بنی کی په اسانۍ بنی په مشکل سره دي، چون د ټول خاورې حاکمیت د دوی سره دی. دوی که وغواړي رښتیا هم په اسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځه وړلی شي، ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو بانډو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته طالبان واخلي وغواړي چې دا د منځه یوسي، نو وړل هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي.
د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له خپلو کلنیو مرستو څخه یولس میلیونه ډالر کم کړل او له افغانستان سره د ټولو مرستو د رسولو چارې هم ملګرو ملتونو ته وسپارلې، ځکه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت راپور له مخې دوی د کوکنارو ځینې کښتونه ویجاړ کړي او یو شمیر تریاکې هم نیولې دي، خو اوس هم له نشه یي موادو سره د مبارزې څرنګوالی پوره نه دی روښانه. تازه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې د ډیری هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید د دوام په اړه اندېښنه وښوده، خو د طالبانو حکومت وایي چې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او استعمال په اړه د خپل مشر د فرمان له مخې په بریالیتوب سره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي دوی بریالي سوي چې د روان فصل په دریو میاشتو کې نږدې زر جربه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي امریکا په افغانستان کې په تیر یوه کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر دېرش میلیونه ډالرو ډېر لګښت کړی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې پر یو وخت څو ډوله نشه کول د ډیریدو په حال کې دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. ځینې معتادین هم وایي چې په اسانه او منظم ډول د یوه ډول نشه یي موادو نه پیدا کېدل معتادین دې ته مجبوروي چې هر ډول نشه یي مواد په لاس ورسي استعمالوي. له همدې امله په روغتون کې تر څو ځله بسترې کېدو وروسته بیا هم له دې ډول معتادینو څخه نشه نه پاتې کیږي. معتادین د دې کار علت دا هم بولي چې د نشه یي موادو قاچاقونکي د ساکیانو یا خرڅونکو پر لاس بازار ته نوي ډول نشه یي مواد راوړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
سردارګل د اتو اولادونو پلار دی چې اتحاد له کندهار څخه تر فرا پورې رسولی دی. دی پر یو وخت څو ډوله نشې کوي او هغه نشه یي مواد چې دی ډېره اړتیا ورته لري په فرا ولایت کې آسانه او ارزانه پیدا کیږي. له همدې امله له خپلې کورنۍ سره یو ځای فرا ته کډه شوی. سردارګل دوه ځله د معتادینو د درملنې په مرکزونو او یو ځل هم د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرېښې ده، خو هغه ګډوډي چې پر یو وخت د څو ډوله نشه یي موادو د استعمال له امله د ده په ذهن کې پیدا شوې اوس د تل لپاره د نشې پرېښودل ورته ګران شوي دي.
دا تینزل اسکال کیږي چې زه موټاله شوم. اول مې فاس کوله، بیا په روینوم پسې اخته شولم، نو بیا طالبانو یو شپږ میاشتې بندې کړم په کندهار په مباس کې. نو جوړ شولم دغه ځای چې رایله شولم، رالم په راته دلته کرا کرا راتللم، اوس بیا پخته شویم، بیا موټاله شویم.
سردر ګلوی د دې اتیاد د دې سبب شوی چې وسی اولادونو مېرمنې ته پوره خواړه نه رسیږي، ځکه دی په ورځ کې 500 افغانۍ پیدا کوي چې نیمې کورنۍ ته ورکوي او په پاتې نیمو پیسو نشه یې مواد رانیسي. د هلمند نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکی صوفي ضیاالحق وایي ساقیان یې د نشه یي موادو خرڅوونکي د وخت په تیریدو سره بازار ته نوي ډول نشه یي مواد راوړي. که معتادین د پخوانیو نشه یي موادو له لارې نشه نه شي، مجبوره دي چې نوي ډول نشه یي مواد ته مخه کړي.
لدیش بخ په ول کښته نه چې ما مالخ تر تریاکو تر پودر و تر شیشې پورې دا کار دا راکې چې په دغه منځ کې چې وجود مون نه لري اته مواد مخدر سر تر کولای شي پر پودر تر کولای شي.
تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې تر ډیره حده هغه نشه یي مواد استعمالېدل چې له نشه یي بوټو څخه په لاس راځي، لکه تاریاک او چرس. خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په همدې کال د کیمیاوي نشه یي موادو تولید هم پیل شو. ډیری هغه معتادین چې پخوا به د تاریاکو یا چرسو نشه کوله، اوس یې د نشه یي ګولیو، ښیښې او هیروینو نشو ته مخه کړې ده. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد نومان پوپل وایي چې په پرلپسې او دوامداره ډول نشه کول د دې سبب کیږي چې معتاد له یو ډول نشه یي موادو سره عادي شي او نور یې دا مواد خمار نه ماتوي. په دې صورت کې معتاد مجبور دی چې بل ډول نشه یي موادو ته مخه کړي.
مقدار که بغلورف پس تحمل زویت
کله چی ده نشهی مواد و اندازه دیر شوه ده وجود غم هم ورسره دیریگی. کله چی ده وجود غم دیر شو معتادین مجبورکی گی چی ده نشهی مواد و اندازه نور هم دیر کلی. بلا خبره ده بازار ده، پا بازار که ده بخوانی و مواد و زای نوی نشهی مواد نیسی. پا دی صورت که معتاد کوخخ کوی چی ده نشهی مواد و حق و نور و دولونو تا مخ کلی او تجربه کلی چی ساقیان و بازار تراوری بی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو څېړنې ښیي چې د بیا معتاد کېدو یو علت پر یو وخت د څو ډول نشه یي موادو استعمال دی، ځکه دغه ډول وضعیت د معتاد په وجود کې ګډوډي راولي او دا ګډوډي د دې سبب کیږي چې د درملنې بهیر ناکامه شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي پر یو وخت څو ډول نشه کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
رازا کم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتات کیږي؟
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو صفو 29 او 25 مترو، او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ صفو باندې واوري. که څه هم ارواپوهان د نشه یي موادو د زیانونو په برخه کې د تعلیمي او درسي کتابونو له نشتوالي څخه سر ټکوي، خو د ډاکټر فرید بزګر په نوم د نشه یي موادو یو متخصص ډاکټر بیا وایي چې په دې برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. دا چې دا کتابونه د ټولنې د کومې طبقې لپاره لیکل شوي، تر دې دمه د نشه یي موادو په مخنیوي کې څومره ګټور او مؤثر دي، او په دې برخه کې نور څومره کار ته اړتیا شته، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې ټول یې څومره کتابونه لیکلي دي.
د بده مرغه دقیق نشم ویل چې شمېر به څو ته رسیږي، خو په دې ساحه کې د 1989 نه تر 2012 پورې په مختلفو انجیوګانو کې ما کار کړی دی، او کوم نشه چې موږ درلودل هغه د مختلفو طبقو لپاره و. یوازې په 1990 کې موږ یو سلو یولس نصابونه د هغو کسانو دپاره چې د احتیاط په ساحه کې کار کوي په دواړو ژبو په پښتو او دری باندې ترجمه کړي وو، او هغه اړوندې موسسې ته مو ورکړل چې هغه په خپلو ټریننګونو کې دغه نه کار اخلي. مونږ د ماشومانو د مکتب د زکونکو د پاره د ټولنې د نور اخشارو د پاره په مختلف سطح باندې نشرات درلودل، پوسترونه، لیفلیټونه، مجلې، کتابونه دا نشر کړی دي، ډېر ترجمه کړي لیکلي مو دي او دقیق شمېر د بد مرغمت اندمالو
ټول مو څو کتابونه لیکلي دي او محتوا یې څه ده که یې لږ راته تشریح کړي؟
زیات کتابونه زیات فوکسم په طبي برخه باندې او د ماشومانو برخه زمنګ د خبرونو د څنګه اساسي برخه وه چې د ماشومانو لپاره تر 15 میلیونه زیات کتابونه د یادو ژبو کیسې نشر کړي دي چې په افغانستان کې مو ټول په وړیا شکل تبزی کړي دي. د مخدرات ساحه تکرار شم نو په دې ځکه موږ په زرهاو کتابونه په مختلفو سطحو باندې نشر کړي دي چې دا د ټولنه د عامو وګړو لپاره د مکتب زده کوونکو لپاره په مختلفو ډولونو باندې موږ د نجات په نام باندې مجله درلودل چې پاکي مسلکي نشرات مو او د عامه پوهاوي نشراتو چې فوکس یوازې په مخدراتو او اچ آی وی باندې وو. بیا په افغانستان کې د مخدراتو ویډس په نام باندې مجله درلودله چې د 2003 تر 2009 پورې په منظم شکل نشریدله او په هغه کې هم د مخدراتو او د ایرز خبر د مخدراتو ایرز او چایو باره کې پوره معلومات وو. او موږ غیر د دې نه هغه چې مخدراتو ساکي کار کې دغه د پرم ډیر مسلکي نشرات درلودل چې شمیر یې سکونو ته رسیږي.
دا کتابونه د ټولنې د کوم پوړیا طبقې لپاره لیکل شوي دي؟ دا مو خلکو لپاره، د پانتون د استادانو لپاره، د اتحاد د برخې د کارپوهانو لپاره، د چا لپاره؟
کوم موږ کتابونه چې نشر کړی دي هغه د ټولنې د مختلفو قشرونو لپاره، د مکتب د زده کوونکو نه نیولې تر ماجرینو پورې، د ښځو لپاره، د پوهنتون د زده کوونکو لپاره، د ډاکټرانو لپاره، یا طبي پرسونل لپاره، او همداراز هغه چې مشخص په دغه مخدرات په ساحه کار کوي دغه لپاره چاپ کړي او خپاره کړي دي.
آیا دا ارزونه مو کړې چې دا کتابونه څومره مؤثر او ګټور تمام شوي دي؟
لبات مرغ کوم سیستم موږ نه درلود چې خپل ارزیابي وکړو. خو د کتابونو د اخیستو تقاضا د مختلف ارګانونو د خوانه، د مختلف مکتبونو د خوانه، دا ثبته چې دا مؤثر او ټول خلکو ته خیر رسیده غوښتنه په ټولنه کې عامه وه او دا یو غیر مستقیم دغه د ارزونه ده. او دا چې څومره تاثیرات یې کړی هغه څوک نشي ویلی، ځکه نشراتي برخه کې د دې تاثیرات تاسې نشئ کتلی چې په څه شکل باندې تاثیر کوي، ځکه تاسې آګاهي ورکوئ یا ټریننګ ورکوئ یا نور. نو موږ دا کتابونه چې موږ مسلکیانو لپاره د مخدراتو د ساکي کارکوونکو لپاره ترجمه کړي دي او خپل کړم دي، هغه ویلی شو چې د هغه مسلک کې بدلون راغلی دی. خو په غیر مسلکي کار کې اوسې په ماغه برخورد د متدین سره په مسلکي شکل باندې، خو په عامه پوهاوي کې دغه له بده مرغه دغه تاثیرات موږ نه شو ارزونه کول.
تاسو خو د متدینو د درملنې او عامه پوهاوي په برخو کې ډیر کار کړی دی، څومره اړتیا لیدل کیږي چې دغه ډول کتابونه د مکتب په نصاب کې شامل کړل شي؟
لبد مرغه د پخواني دولت هم د لومړیتوب نه درلود، د ډیر حد سره سره موږ ونه کولای شو چې دولت په دې قانې کې چې د مخدرات اګه مخدرات د مخنیوي لپاره کې به قاطی اقدام وکړي. د مخدراتو د اګهی پروګرام کې یا د مخدراتو عامه پوهاوی کې چیرته د درسي نصاب برخه شي د ډیر ښه اقدامي، خو ډیر احتیاط هم باید ورسره وکړل شي، ځکه چې په دغه عمر کې خصوصا د 14-15 کالو پورې ځوانان ډیر کنجکاوي. نو مواد که چیرته په نصاب کې شاملېږي هغه باید په دې شکل باندې وي چې یوازې د هغوی ته پوهاوی ورکړل شي، لکه نوره نړۍ کې چې او د مخدراتو په باره کې معلومات دي، د هغوی تاثیراتو باره کې معلومات دي او د هغې ناوړه اغېزې دي، چې دا باید په ګوته شي او د هغې واقف شي څه بد عواقب لري. په دغه شکل کې شي دا یو ضرورت دی او باید وشي.
ترنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د پکتیا ولایت اوسیدونکو عادل زمان په کابل ښار کې د ژورو ساګانو د کیندلو کاروبار کاوه. دی وایي چې د غم له عملی نشو ته مخ کړه. عادل زمان چې اوس د برمو کیندلو دکان پرې خې زیاتوي، لنه شیانو څخه د غلا وسایل اخلي او په بازار کې پلوري چې په دې ډول د خپلو نشو لګښت پوره کړي. دا چې عادل زمان لمړی نشه لڅ شي څخه پیل کړه او د نشول عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا غمجنه کیسه به خپل د عادل زمان لخلي واورو.
یاره د پلار وفات شو پلار مې جنازه وکړه په کلي کښې په کور باندې مور پراک جوړ وچا بیا چې راغلم کور ته چې دیګرغونو دیګرغونو په دې عمل ولوېدم په دروازه لورۍ کښې مونږ د برنې کار ده د سګانو نو په یو وخت کښې د چمن باندې ټول پوریاندو ته ناست وو مور پلار چې ما وفات شو په دوه ورځ کښې دواړه وفات شو بیا به جیګرخون جیګرخون وم جیګرخون یوه ورځ دا هغه ته راغلم د چمن وزري ته یا پولي ناست وو وایي څنګه جیګرخون ما دا جیګرخون څه راشي یو دود وویل یو دود مې وویل هماغه وخت چې راغی لکه اندروبال چې ورکش کښې بیا ورغلم دود مې وویل تقریبا غون دولس کاله ووتو چې پنځه کاله مې پوډر استفاده وکړه بیا مې سورته شیشه شروع کړه مهم هغه یې د غاښونه خلاص کړم او په اصاب مې ټکان راولي دا ټول زاریات دي ما په کار یې دا تاثیر وکړو چې روزګار ضعیف شو او کور کښې مړه ژوند دی دوم کله رنه پاتې شو یعنی کوم مایفل ته م نه شوم تلی کله په دې عمل ولوېدم بس بیا هر وخت چې په دې عمل کښې ناست وم کار پاتې شو او پرې کله مو مواد نه چې پیدا کړه په یو وخت کښې پنځه پنځه میاشتې څلور څلور میاشتې د کور ته م نه یم تللی کله په هوټل کښې کله دا تللم دی پنځه روپۍ خو د ورځې استفاده ته نه کوله دغه برمه مې چلول برمې پیسېمې نه واخېستې یو څه به م ورور ته ورکړې نور مې ستې خپله استفاده ته نه کوله او شکر د غلا مې نه کوي او چې مواد به نه ویستې بیا بدن درد تکلیف او ذهني ټینشن به و بد عمل ده چې یو خو ته د یو میلیون ګټه یي خو چې عمل به تلم په مال کښې به تللې او یو میلیون ګټه د خوشي کوله د عملیانو نه به م شیان اخېستو دوی به راغله کول غمی شو یو شی بل شی ما به ته نه اخېستو ما به بیا مارکېټ ته وړو مارکېټ کښې مې بیا خرڅوو د تیږې غمي او ګوتمۍ بل شی بل شی ملیان خو هر شی به راوړو بایسکلونه ای موټرسایکلونه دا به مې بل ځای خرڅول په دې باندې ما دوه بچیان لرمه تعلیم کوي نو دا زه وایم کله ته چې پلاره ته چېرې لاړ شي چې مونږ دلته خوشي کښې ته لاړ شي ته خو زمونږ پلار یې اکاکا وګوره زمنو ته راځي وسکینې شپې کوي ته به ورک شي او زه بیا ورته وایم چې بچیا زه خو کار کوم روزګار کوم پیسې راوړم بیا لږ مطمئن کړم ما سره ډېر انډیوالان وو چې اوس ملینر دي جرمني کښې دي څوک په امریکې کښې دي ما نه په عمر کښې م کم دي او کېدای شي ما نه په عقل کښې م ځای دي خو هغو داسې وکړو چې ژوند جوړولو ته یې فکر وو آئندا ته یې فکر وو که محتاط شوی نه وای اوس به زه م هماغسې بېل بې غونده ژوند وو موټر به وی کور به وو که ژوند وو
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم د یو بزګر زوی دی د پر خره دوې بوجې بار کړې او خپل کلي ته روان وي چې په لاره کې یې پولیس نیسي دا چې اسلم ولې پولیسو ونیو په بوجیو کې څه دي او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو
یاره اسلامه بچیه سږ کال ښه ډېر بارانونه وشول که دا کوکنار ورسېدل ښې ډېرې پیسې به را جوړې کړي
رښتیا هم چې ډېرې پیسې به را جوړې کړي سږ کال اوبه مفتې دي پروسه کال د تریاکو نیمې پیسې پر برما او تیلو ولګېدې
که سږ کال تریاک ارزانه نه شي پرده مو پکې کېږي له خیره
خو انشاءالله چې سږ کال به خدای پاک روزي را کړي
سلام جانه په څه لګیا
السلام علیکم
وعلیکم سلام جانداد ستړی مه شي
ته هم ستړی مه شي خیر یوسې
جانداد کاکا ستړی مه شي
خیر یوسې وراره ته هم ستړی مه شي
خیر یوسې
سلام جانه خدای دې خیر کړي څه شی کرې
والله بل که خو ګټه نه کوي ما ویل کوکنار به وکرم
یاره دا خو دې ښه فکر کړی دی سږ کال اوبه هم ډېرې دي ځمکه به دې ډېر ښه کوکنار وکړي
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو
سلام جانه په ځمکه کښې دغه خشخش کرې
هو دغه خشخش پکې کرم ولې دا خشخش خراب دي
خراب نه دي خو دا خشخش دومره اصل نه ورکوي
دغه خشخش موږ د پروسه کاله کوکنارو څخه راټول کړي دي موږ خو تل دغه خشخش کرو
ته دې فیل په غوږ کښې ویده یې بابا اوس له خارجه نه وي او ډېر ښه خشخش راغلي دي
نو دا نوي خشخش کومې ښېګڼې لري
یو خو تر دې دوه برابره ډېر تریاک کوي او بل نو مرض نه کوي
خا خا دا خو ډېر ښه خشخش دي دا چېرته پیدا کېږي
د نوي کلي حاجي سمد خان خو به پېژنې
او پېژنمې
حاجي سمد خان دغه ډول خشخش لري دغه یې کاروبار دی
والله دا خو ښه خبره ده زبام دغه نیو خاش خاش وکرم
خزنه ولاړم د خدای پامان
په مخه دی ښه کاکا په مخه دی ښه اسلامه د چاندات خبره می خواخه شو کومګم دانیو خاش خاش وکرو خبوی ستاسو څنګه خواخه ده بچی
بیخی می خواخه ده ما موریدل جنوی خاش خاش ډیر خدی
نو ته داسې وکړه چې همدا اوس دستی نوي کلي ته لاړ شه او لاجی سمد خان څخه دوی بوجي خارجي خاش خاش راوړه
سمد پلاره دا دی زم
لکه ته موټر ودروه چې دې ځوان په خره څه بار کړی دي
پر برګ سترګ قومندان صاحب
الکه ودرېګا اه
دادا ولاړم قومندان صاحب
دادی څه شی را بار کړی دي
څه شی نشته د کور سودا ده
د کور سودا خو هر شی کېدای شي څه شی دي
خاش خاش دي
خاش خاش څه کوي
پلار می ویل راي وړه نه پوهیږم چې هغه څه پرې کوي
دادی له کومه ځای راوړل
له نوي کلي څخه می راوړل
نو ته نه خبر چې خاش خاش قاچاق دي
څه شی قاچاق خاش خاش خونه دی قاچاق
دا خاش خاش کری او بیا په تاریاکو زموږ ځوانان اخته کوي بیا وای چې خاش خاش نه دی قاچاق
نو که قاچاق وای اوس به پاره کوڅه او بازار کې کاره نه خرڅېدای
نو په کوڅه او بازار کې خو ډیر غیر قانوني شیان پټ خپتیږي
قومندان صاحب خاش خاش خو موږ تل رانیسو او بیا یې خرڅو تر اوسه پورې پولیسو څه نه دی راته ویلي
پخوانی وختونه تیر شو نور هیڅوک دا کار نشي کولای
ولې اوس څه پېښه شوه
اوس خاش خاش هم غیر قانوني او قاچاق بلل کیږي
دا چا ویل چې خاش خاش قاچاق دی
قانون وایي قاچاق دی ډېرې خبرې مه کوه
نو خاش خاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي
ته یې ماته راوښیې چېرې ښکاره خرڅېږي
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي
راځه موټر ته در وښیې ته چې لاړ شو د پولیسو اوضې ته ډېرې خبرې مه کوه
نو هغه سړي ته ولې څه نه وایې چې دا خاش خاش خرڅوي
راځه هغه سړی به م ته راوښیې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي
خیر دی قومندان صاحب ما خوشی کوي زه نه وم خبر چې د خاش خاش رانیول او خرڅول قاچاق دي بیا به داسې نه کوم
درځه موټر ته در وخېژه ډېرې خبرې مه کوه سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دي ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو همدغه خاش خاش د کوکنارو تخم دی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای په امان.
د زهرو کاروان
چنارا خسته یور دی
غاړې ته.